یوی بلی پښتو یو ساته خبرونې ته هم خراغلی. زه امید زهیر مالیم خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بد حجابۍ په تور د ښځو نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کول دي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ د وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تېره بیا دشتي برچې او لوېدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې مخکې یوازې ښځینه فعالانې او معترضې بندیانولې او د حجاب او سینګار په برخه کې عامو ښځو ته یوازې په سپارښتنو او اوامرو بسنه کوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکول او د شمیر په زیاتوالو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر سي د بل طرف نه هم دغسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشوله چې کوشش وکړو چې کار زیات کو د کار وخت زیات شي او بل اخر د 30 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
ترڅو کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لامل یې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ پاتې کیږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون له 9 پایلي د جون له لومړۍ تر 9 کیږي. افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړی لوبه د جون په 3 له یوګانډا سره لري. ورپسې د جون په 10 نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینیا او د جون په 18 له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. د افغانستان ټول دا ګروپ لوبي د ویسټ انډیز په خارونو کې کیږي چې د ځینې افغان کرکټ مبصرینو نیوکه لپاره ولیدي. دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبي د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان پکې دي په ویسټ انډیز کې پلان کړی چې افغانان یا پکې نشته یا ډیر کم. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وای منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندان نه څرګندځای ته وړی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداری شوی دی. خود نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل په 4 مقدمه کې هم پر موکل لګیدلی تورونه بې بنیاده ثابت شو. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپایری غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د دویمې کلیز څخه ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6 پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. بایدن دا هم یاده کړه د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان دي. قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال بعد د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم وګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلی ده او اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکي هم شکایت لري.
لزینو بهرنوی هیوادونو لکه ایران او زنی نور هیوادونو سخه پودری به کیفیت شدی رواردیش چه دا نه واسی دا افغان مالدارانو پر جوان تاثیر کردی بلکه در روغتیایی لحاظ عام خلکو هم تاوان رسولی دی.
نور مهم موضوعات هم در روانه خبرونه برخه ده. هیله ده ملتیا مه وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یم ستړي مو شوې د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو له هغه وړاندې د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو او جنو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپل هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د خزو او انجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د ایل بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړې. د دې مؤسسې د خزو د څنګ یوې څېړونکې فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او انجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې خزي ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوې دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې د ایل بشری حقوقو څخه
سړغره
ونه ده او ژر تر زره دې د عمل ودروي. فرشته واسي په وینا طالبان دا کار د خزو انجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو خپل کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر خزي په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. خود نیول شو خزو د شمیر پاړې څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعنا وخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د خزو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د خزو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د خزو نیول او بندیانول د خزو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي دغه راز د خزو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو خزه هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو خزو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تو پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل رحمان وایي افغانستان کې بعد د طالبانو لمشر حبت الله خوزنه د سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو لمشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل رحمان ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې بعد پاکستان د حکومت غوښتنې او دریز له طالبانو سره شریک هغه داسې مهال کابل ته او تمه چې کندهار ته ولاړ شي چې له دې وړاندې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په قانون له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د دواړه بلنې د طالبانو د حکومت په غوښتنه کې ملا فضل رحمان ته هم اوري درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر بلنه ورکړې وه چې څو کابل ته ولاړ شي او هلته له افغان چارواکو سره د طالبانو د چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو چې هغوی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو سمون وباله خبرې اترې وکړي. تفصیل پرې راپور کې واوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان د سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته امزي څو له ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري، تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغې په اجازت باندې راغلي ده، اصل د هغې خو د هغې مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا مو ویل چې د تاریخ طالبان پاکستان په تړاو بل طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړ چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، سو پر جمهور دے پاکستان اور افغانستان دے حوادل مفاد اور مصالح بختہ و نصاب نو پدے حوالے سرما پاکستانی چکم واکمن خلق دی او سر رابطہ اکڑلا ہم پہ اعتماد کو وزارت خارجہ دمل حکمرانان نوٹور حکومت وہاں سر پدے حوالے سر پر رابطہ کے دا اور دیہو مشاورت پرن پر وزارت خارجہ کے دوی ماته ټول هغه پاکستان چې سموقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې پر ماته واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم و باله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لا ترینګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلی او د اړیکو د خکولو او د نګدیوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلی سوکاله عوام افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان لمخې غلام علي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې جاته کړې چې تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې کشمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود او پاکستان ته یې پناه راوړي، خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په ګډون یو ډیر شمیر خزینه افسران او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته پناه یووړه. دوی لوی اندېښنه په افغانستان کې خپل امنیتي خوندیتوب دی. خدای داسې مال په پاکستان کې خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت شکایت کوي چې پاکستان له وړاندې له خپل هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده او په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم افغانستان ته بیرته شړل شوي دي چې لوړاندې د نور هیوادونو کې د مهاجرت د کیسونو برخه یو څه مخته تللې وه. هغه ډیرو نړیوالو ادارو هم د دې ډول افغان کډوالو په اخراج اندېښنه ښودلې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د دغو پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته اوښتې ده.
زما دراتک لامل دا و چې د طالبانو حکومت لشپګمې نهي څخه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او تښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزای شم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابر اسادات چې پخوانی کمانډو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کمانډوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه خزینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق
د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنی دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د ځینو لنډیزې لاجمل آنداورو.
ګلوب اینڈ میل خانړی ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پرامنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالۍ او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړی. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپینډنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. وسم کندهار تالت مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکو دی ولایت د پولډری شدو واردات اندیښمن کړي وای چې د چارې د تازه شدو بازار کمزورې کړي د دوی په خبره په دې ورسو کې ډېر ارزانه باید غونډوي هیوادونو پورې شری افغانستان ته وارديږي چې دوی له خوا بازار ته د وړل کېدونکو شدو او تولیداتو په پلوري منفي اغیز کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولان بیا وایي د بهر وارديدونکو شدو د مخنیوي هڅې کوي. خدا چې هڅې پایل لري او کنه او هڅې څه ډول دي څه ډول دي مخنیسي تفصیل به راپور کې واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل شي.
لزینو بهرنوی هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. کچیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لبشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم چې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پولري شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمد دی. 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کال کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راو مخکې خلاله د شیدو نرخ شو لوړ وو. دا غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتې دله وز لا سو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی. ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غواسه چې دل وشه د ملکو ته راوړم دی. ما اسلامي امارات ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شي دی بندې کې نو دا مسلمانان ګرځ دا وای و غوالري در بدر چې ټوک ټوک و دغه ته ګوري چې دی ولاکه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې 1440 د غواو فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ترازی. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړیدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیراته کې د مالدارانو سره په ټنډو سوالي کې مجلس ترلودي دا غمر پرمدارانو سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅه دلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بارزه پیدا کو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرج کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 تر رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستونز لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شلکاله ازادي رادیو لته سره وو هڅه بګو چې د افغانستان او سیمې په اړه او نړۍ په اړه مهم موضوعات په نور او راتلونکو وختونو کې هم لته سره وو خصوصي ملټي عام سمګل لپاره محمد څه ډول خپل غږی پیغامونه مخترا ورسوي او ترخوای ازادي رادیو واوري کوم غږی پیغامونه چې ستاسو ازادي رادیو ته رسیدلی دي وربشودا به واورو خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه په بیلا بیل خبرونه کې ساسه د پیغامونو د خبرې دوه لپاره واخشته ازادي رادیو د خپل پیغامونه راوستوي
ستاسو ل پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم ورور دلته مش په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر فازاب ار اوراز یو مژ یو د لسم واری چم بنجانی یم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسول دي ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیاي ار اوراز مو بیاي و اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته وای چې مشران ته وای دلته دون سوک نه سوای د مش ګسر دغه سي جاری کړی دي خلک ته پروا نه کوي وسی را ټول چې لوی مکمیت معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې ولې داسې موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړې ده ار اوراز یو موږ یو بندخانه ده ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بي عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کې موږ خواته توجه وکي موږ خواته سي نظر راوچو یي څه موږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول ار اورز مزغلی ار اورز مزغلی ار اورز بنیان ار اورز بی عزت کی د خدای د قران په لاس باندې د توام چې دغه ورور د مشران ته مزغ ورسوه
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د ما پیغام د مرستو په اړه دی دا کمی مرستې چې راځي ټوله پر خانانو تقسیمېږي خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورکوي ټوله خانانو ته ورکول کیږي وروره یا دا د بند کی او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي
موږ بایومټریک د سکرانس جوړول یا لاسرسي د سور د کولای سیم کارتونه مو دغه سي پر یو کاغذ د سکرانس دی وس د اپوان به سیم شبکې ویل چې سیم کارتونه به را دي ستاروي نو موږ لاسرسي نه سور تکوي ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نشي راوړي یا دې د بایومټریک د سکرې جوړول ته نشي کې نو هغه د سکرې ډیر سر کم دي نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ مخ خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422 یولس 40 یو سلو 15
شمیره بیا تکرارو 00040 دوویشت یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
ازادي رادیو ته غوږی استه د دې خبرونې دوی منیمای کی لکوړاند میچ هم یادونه کړی و تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اولیزه خبرونه خبريږي خو وړاندې لاغه چې د اونیس پروګرام پیل شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زر بیا هم نه مهمو خبرونو لنډیز د بخن نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د خوځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل اکسپان ولیکل د جامو د قوانینو په خاطر پر خوځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د خوځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا په سي طرف خو لاندې کول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونوای په بوري سیمو کې د بارونکو موټرو ته غاټګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالي صلاح شوې ده. د دې خونی مشترک مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو دا پریکړه په یو غونډه کې کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ چې له مخې بیا افغانستان د جون په دریمه له یوګانډا ورپسې د جون په یومه له نیوزیلند د جون په دیارلسمه له پاپا نیوګینیا او د جون په ولسمه د ویست انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال جام د جون له لومړۍ تر دیرشمې کېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې تړل شوی او حالت زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اړیالې زندانه ناڅرګند ځای ته یووړ. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او سم له ژمنې سره سم تاندې څانګې اونیسا خبرونه خبریږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام. یله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احيانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنکي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتي ورسره لري.
مکاتبونه او خوانځونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تختی لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وکړه، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای دا فهمل دا کار وکړي او د خوشاله همي ځکه لوبو وخت بل لري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاغه کې
فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که هر عقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونګورو، خپل په نظر باندې ځان ونګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټول خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والله دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي. او که چېرته بد کار کوي، نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره چې دا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته ست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې چې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سه پروګرامونو ته زمينه برابرېدل شي او هم زیات امکانات تم ارتیا نه لري ځوانان کولای شي په ولایت کې په سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولای شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلای شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولای شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بلو نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازیم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان، هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډیر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو د یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه هسې غواړو چې موږ یې وایو، هغه داسې معیاري نه دي، هغه کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم یې وحیدالله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم یې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو پښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی، درس کې موږ له وړکتوب تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي، او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و، او درس هم هسې ویلم خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې هم کړي دي. زما خپل عمر مې یو ویشت کاله دی، نو داسې ووایه چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل هم ورکو سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی، او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي، چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي، د هغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي، وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي، او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایز د کون کې باید لا لومړی سره په رواني ډول خوانځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې لاس د کړو سره یې علاقه ډیره شي. د زیاتوي هغه زده کون کې چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت یې ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا خوانځي ته ځي ډیره شوخه بیا کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي. خو د وخت پاتې ریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی گرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عماد صاحب، علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډیر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتابي خیوي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس ده. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډیر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دا هغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکله راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبو شروع وکړه درس؟ او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورکتې ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی. په لوبو باندې کار کوي، له افراد او تفریط نه کار وانخلي، نارمل حالت ته راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تر راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبو وخت به لري. له کور ته راغې به ورته لوبې دې وکړې، وو څونه دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم وایو او ښه توپ دې مو کوي. موږ هم خوشحاله تم خوشحاله سبا که نور درس پی وای بل ته پم تر وړه فضا صمیمی وګرځي او دی ذهنی تدریس په ځای باندې عملی محسوس او حرکي تدریس وکي ډیر مضامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه ځکه لوب وکړي کاسا کې په یو خلی کې په یو کارتن کې د الفبې توري اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایستې د چک چک کو دا لوب دی غیر پر بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان د څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
نازک سما دستر گو تور پوڑم دا گرد کلی پی ویا دا پوڑم دا گرد کلی پی غور پوڑم دا گرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نو لڑی زور سویگڑن جو ویا دا چار کا مکل شاد پٹر غم مبتلا